خبری صبح امروز در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
د اسدی رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خبرونې مطالب: د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل او د هیواد د اقتصاد د لا خرابې اندېښنې.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
په کابل کې د برېښنا د پرچاویو له کبله د خلکو ستونزې.
د جمی پر اتاک سره رسیم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاته شوې ده، د شپې له خوا نه خو بیخي برق کم وي.
د لوږې له زوره د خپل ماشوم د خرڅلاو سوچ.
اوس په طاقت کې متوان کوم شی نشته، نو زه مجبوره مقلفیم چې یا به یو خرڅوم دوه به فساتم، یا به دوه خرڅوم یو به فساتم.
له افغانستانه په وتلو کې د پاوز د بې نظمۍ په اړه په برتانیا کې د پلټنو دوام، او د اوکراین پر پوله د کړکیچ د کمولو لپاره له مسکو څخه د ناټو هیله. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان تر څو چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني په رسمیت نه پیژندل کیږي. د یو ان ایچ سی آر مشر له افغانستان د کډوالو د څپې دراوتلو خبرداری ورکوي، او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو آنلاین غونډه کې پر اوکراین او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدر بار یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. میرمن بار ازادۍ راډیو ته وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوي، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي، او غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل: یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. دا پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن پرون ازادۍ راډیو ته وویل:
ما تصمیم داشتیم دادخواهی بکنیم.
موش نیت درلود چې اعتراضي غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه رانکړه. راته ویې ویل چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي، او د بهرنیو چارو وزارت به په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریک کړي.
د افغانانو چې شمیر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېده ویل که افغانستان ته ځي ژوند یې په خطر کې دی، او که په هند کې پاتې کیږي نو اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي خپل ستونزه پر هند سربیره په نوی ډیلی کې د افغانستان او د امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبی افریقا له لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. جهانگیر د دوشنبه په ورځ د مویتای رزمي لوبو په نړیوال جام کې چې په تایلند کې روان دی له خپل سنگاپوري سیال څخه لوبه وګټله او بل پړاو ته یې لاره وموندله. علي ظفر عاطفي د دې لوبو افغان لوبڅار پرون له تایلند څخه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه په دې باور یم چې یوسف جهانگیر به په دې لوبو کې ښه وځلی شي او میډال به ترلاسه کړي. د په 2019 کال کې هم د برنزو میډال ګټلی و.
که جهانگیر نن بریالی شي نو د پنجشنبې په ورځ به په نیم پای لوبه کې له یوه قزاقي لوبغاړي سره لوبه وکړي. دا لوبې چې د نړۍ څلور نوي لوبغاړو برخه پکې اخیستې ده د یکشنبې په ورځ پیل شوې او د دسمبر تر لسمې دوام کوي. متحدي ایالاتونو ترلاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولی دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلی چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تاوتریخوالی کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیب زاده ویلی دی د واشنگتن بندیزونه بې اغېزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ښاغلی بایدن خپل سیال ته د خبرو په پیل کې وویل:
خوشم چې بیا مو وینم. له بده مرغه تیر ځل د جشل غونډې پر مهال موږ ونه شوای کړی چې سره وګورو. هیله من یم چې په راتلونکي کې له نږدې سره ووینو.
د جیشل غونډه د اکتوبر په 10مه او 11مه د ایتالیا په پلازمینه روم کې جوړه شوې وه. پرون تر هر کلی وروسته د امریکا ولسمشر ښاغلي پوتین ته وویل چې واشنگتن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو د راغونډېدو لپاره ژوره اندېښنه لري. کرملن دا خبرې صادقانه بللی او ویلی دی چې ولسمشر پوتین له ښاغلي بایدن څخه غوښتنه وکړه چې لویدیز د اوکراین سرحدونو ته نږدې وسلې نه ځای پر ځای کوي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسیې تر 9000 ډېر پوځیان له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې د یوه مینیبوس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 15 تنه مړه شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د بیړنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د چرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لومړی راپور. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد ښایي نور هم خراب شي او بیې لوړې شي. د اګست په میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیوه نو د یوه امریکایي ډالر بیه شاوخوا 80 افغانۍ وه، خو پرون د یوه ډالر قیمت له 104.5 افغانیو لوړ شو چې بیا وروسته بیرته لږ راټیټ شو. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانۍ ارزښت تر ډالر په وړاندې ښکته سو. پرون د کابل په بازارونو کې په یوه ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته به په افغانۍ خرڅوو او بالاخره بیرته به په افغانۍ باندې چې خرڅ کړو بیرته ډالر اخلو او د هغه بیا دغه کېږي بیا پرې مواد را وړو. نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی، په افغانستان کې ډالر کم شوي دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي له رارسېدو سره ملګري ملتونه اندېښمن دي او وایي کله افغانانو سره مرسته ونشي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې یا د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي خلاص وایي، خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنړیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 200 اتیا میلیونه کنګل شوي ډالر ورپریږدي، خو اغلی خویلفیلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتو په باور د افغانستان له شاوخوا 30 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دی، او که مرستې ونه شي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډېر افغانان اړ کړي چې له افغانستانه ووسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د برېښنا پرچاوي د کابل د اوسیدونکو ژوند تریخ کړای دی. د کابل یو شمیر خاریانو ازادي رادیو ته ویل چې د ژمیل راتلو سره د سوانګ د موادو بای هم لوړې شوی او ورسره پرچاوي زیات شوی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم ستون زمني خوایي د ژمی پر اتاک سره کابل ښار ته 200 میگاواټ برېښنا اړتیا ده، او دوی یوازې 300 اتیا میگاواټ برېښنا ته لاسرسی لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د تیر کلونو په څیر د ژمي پر اتاک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو په اړه د کابل خاریانو اندېښنې. د دې خار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل فقر، بې وزلي او د سون توکو لوړې بیې په خپل ځای، خو د برېښنا ستونزه بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې خار دوه تنه اوسیدونکي ضیا او سلام.
د ژمي پر اتاک سره په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاتر شوی ده. د شپې لخوانه خو بیخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه دا ده چې یو خو ګراني ډېره زیاته ده، او ترڅنګ نو په کابل داسې په یخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډېره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې همدارنګه د هېواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه اخیستلی چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې څنګه د برق ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا دا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي، او لږ تر لږه د خلکو لږې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعته برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پر اتاک سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایان حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتاک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي.
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو سوی دی، انشاءالله پر نږدو ورځو کې به ساسو سره دا شریک سي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټه ده، چې موږ یوازې د 200 میگاواټه څخه 300 میگاواټه برېښنا چمتو کولای شو چې هیوادوالو ته وړاندې کړو په کابل ښار کې.
د ښاغلي میوندي په خبره د ژمي پر اتاک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي پاړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تېرونی هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف له امله پوروړي دي، خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنه کړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه 26 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په کندهار کې د احسان الله په نوم د یو بې وزلې ځوان درې زامن پیدا شوي دي. د دغو درېګونو ماشومانو وضعیت ښه دی، خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبورې ورځې یو یا دوه وپلوري.
دا درې ماشومان تازه زیږیدلي، خو د بې وزلۍ له خاطره پلار او مور پر زوکړه خوشحاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسد الله درې وروڼه دي چې په یوه ورځ پیدا سوي، خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومانو پلار احسان الله وایي هیڅ نه لري او د بېوزلۍ له امله په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامنو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دی او ډېر کله پرېکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پرېکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډیوالانو سره کړي دي چې مالداره سه وږي دي، ډېرو خلکو دا نظر راکړی دی چې یو خرڅ ته دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وهلی دی چې مقصد چې د لوږې وژنم یا به غاړې ویزي وینم، په وس په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به په ساتم، یا به دوه خرڅوم یو به په ساتم. هغه د مجبورۍ په خاطر د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې کنه اولاد چې دی پر هیڅ چا نه غمیري چې هر څومره ډېر چې پر هیڅ چا باندې نه غمېدلی دی نه غمېږي. زما څه د دې لوږې په خاطر باندې پر ما غمېدلی دی.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې. خو احسان الله له مرستندویو ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانیا سړی یو سر یم، یو سری سړی یم، نو په دا یوه میاشت کې هېڅ شی نه کړی دی، نه کولی شم د دغو سه نه یې خلاص. هغه دغونه شی ونه کوي او د برایي نه وړ مشمان ولاه که بل شی ورکړی دی، بارتنګ یا خاکشر د سپینسرې پېژنې ښه دی، په دغه یې شپه تېره کړه. نو ډېر وږي دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړمخو کې عمر زه ډېر ځم خوشحال یم.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هره میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام د خوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه شوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسو یادونه وکړله د غورور احسان الله په نامه باندې چې درې بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریکه کړم او انشاءالله دوی سره به پوره پوره کومک همکاري وکړي.
فقر او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لوڼې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې شامل شوی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. 18 کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې چې څنګه څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا دی خوبونه یې په رښتیا کېدو دي.
نن خو مې ولان کار نه و، نن مې تقریبا یو کار خرڅ کړی دی، خو د خوشحالۍ دلاس زه هم چې لکه نن مې شل لک روپۍ ګټلې دي شپه باندې.
د یوې ډېرې لویې هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزلته نه لوېده. خو دا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نوره لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسېدل یو رښتیا شوی خوب و. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او ده به تل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسېد.
سم دی کمې د شپې خوب کړی په خدای کمې کړی خو خوشحاله څه چې بېخي نو دګم خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا به داسې و چې والا که کور کې چا خوټکې خوب کړی خدای ته چې لاړم دی مور مې قسم دی جړل راته ته خوشحاله نه داسې والا بیا خو ماته خو بېخي خپله جړا را.
د خیبر ولی نوم اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدې فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. په آسیا کپ سیالیو کې چې د روان دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلنکا، بنگلادیش، کویت، نیپال او متحده عربی اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوی او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې ته لرموندل ډېر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دا دی چې دې فارمټونو ته د لرموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري. خو خیبر ولی وایي نه یې واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو. افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخ انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. خیبر چې لو سپنګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت وي، هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
آسیا کپ او ورلد کپ دے تقریبا ډیر وړ کې کرکټ نه ډیر غړ کرکټ دا ان شاء الله ما ورته ماده گینی ولې دا او ان شاء الله زبر اخر پرفورمنس پکې کوم هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره.
دل ارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالی اوسیدونکو دی. تر 12 زده کړی کړي خوای د پلار لمړینی وروسته خواري او مزدوري د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران اورونه یې د جلال آباد ښار په مخابراتو څلورلاري کې په 15 افغانیو پردی ریکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور شاکر نومیږي چې خپل خوخي نشي پټولای.
دلته اعظم سار نه درما خان پورې شګې ډکومه چې زر په باندې شګې ډکومه نو بیګا دومره خوشاله قسم ده چې بیګان جړه کوله چې دا وګوره خدای پاک زموږ یو ورور یو زی ته خوره سو موږ دوست ما غي وخت زما خلاص کې غړ کور نه غین زما مور په جړه شروع کړل چې موږ دومره غریبانه دي موږ دومره دا نصیب او قسمت بس د قسمت ما ملي ده بس هغه د الله پاک په ټینګ کې راوست.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبه بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي همدا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبيږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوډ ګوډ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وايي په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې دا استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنۍ جایزه ورکړل شوه. له پلوشه حسن سره د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرې کوو په ژوندۍ بڼه. اورېدو ته را سره اوسئ. خو دا شېبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې سفیولا ستانکزی چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د بریتانیا لخوا د خلکو د رایستلو په تړاو د دغه هیواد د پارلمان یو لانجمن بحث باندې مقاله خپره کړې. په مقاله کې له افغانستان څخه د خلکو د رایستلو په برخه کې د بریتانیا د حکومت د اقداماتو او کمکاریو ته اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دیو چارواکي څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي په یوازې ځانې د خلکو د رایستلو لوی مسولیت مخته وړ. په تیره ګڼو ایمیلونو او ټلیفوني مکالمو ته ځواب وایه. دغه چارواکي چې نوم یې رافایل مارشال یاد شوی د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر ډومینیک راب تورن کړی چې د هرې قضیې په تړاو د پریکړو واک له دوی اخیستی وو او څو واره د دې لامل شو چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیه غوښتنې وځنډیږي. د مارشال په حواله د هم راغلي چې په داسې حال کې چې له مستحقو کسانو یوازې 5% یې دا چانس ترلاسه کړ چې راوویستل شي، خو صدر اعظم د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د نوزاد په نوم د سپیو د ساتنې د خیریه مؤسسې د سپیو د انتقال لپاره پوره پام وشي. ګارډین لیکلي د افغانستان د سقوط پر وخت او د تخلیه پر لومړۍ ورځو کې د بریتانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې اوس د صدر اعظم مرستیال او د عدلی وزیر دی په رخصتۍ تللی و. راب بیا له افغانستان د خلکو د رایستلو په برخو کې د کمکاریو انتقادونه او دا چې ژویو ته لومړیتوب ورکړل شوی و رد او په دې تړاو د رافایل مارشال څرګندونې بې ځایه وبللې. ګارډین د هغه په حواله لیکلي د بهرنیو چارو وزارت څه باندې زر تنه کارکوونکي شپه او ورځ په دې برخه کې په کار اخته و او بریتانیا په 2 اونیو کې 15,000 کسان را انتقال کړل. راب ویلي له خپل کار پښیمانه نه دی چې د هرې قضیې په اړه دقیق معلومات غوښتي څو په رڼا کې پریکړې وکړي. بریتانیا د امریکا ترڅنګ د ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان خپل سفارتي کارکوونکي، پوځیان، افغان همکاران او ژباړونکي او د نورو هیوادونو ادبا وایستل. انتقادونه په دې روان دي چې بریتانیا ګڼ هغه خلک چې مستحق وو په افغانستان کې پریښي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. ستارز اند سترایپ ورځپاڼې لیکلي شاوخوا 4,000 افغانان د 3 میاشتو په تېرېدو لا هم د امریکا په 2 پوځي اډو کې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا تر اوسه د افغانانو د بیا میشتېدنې لپاره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي یې د سپتمبر تر میاشتې پورې ورکړل شوي. وړاندې لولو د امریکا د حکومت مالي مرستې به د یو پرېکړه لیک له مخې چې د ولسمشر جو بایډن په لاسلیک سره د قانون بڼه خپله کړي د راتلونکي کی کال د فبروري 13 افغانانو ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د حکومتي ادارو تمویل د جیمز لینګفورد په څیر د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو انتقادونه کم کړي دي. هغه ویلي د بایدن ادارې یوازینه اقدام چې له افغانستانه د ځواکونو لوتلو ورسته ترسره شو همدا و چې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروسې لپاره پیسې ځانګړي شوې. د لینګفورد په وینا دیموکراتان د دې پروسې لپاره 1 میلیارد ډالر نورې پیسې هم غواړي. هغه زیاته کړه په تیرو 3 میاشتو کې پر دغه پروګرام څه باندې 6 میلیارد ډالر لګول شوي دي. د روان کال د اگست 15 تر 13 پورې د کابل هوایي ډګر څخه د 2 اونۍ په موده کې څه باندې 140,000 کسان د امریکا او ایتلافي هیوادونو د الوتکو له لارې بهر لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو بخوانی کارکونکی دغه وزارت تورنوي چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال ډېر متحدان له مرګ او د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رافایل مارشال د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت هغې کمیټې ته چې له افغانستانه د برتانیا د بې ترتیبه وتلو په اړه پلټنه کوي شواهد وړاندې کړي دي او پارلمان ته یې تازه څرګندونې کړي. د هم د مارشال د خبرو جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړل چې د اګست په میاشت کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال د شخورونکو څارویو د رایستلو لپاره شخصا مداخله کړې ده. بورس جانسن پرون د لندن په جنوب کې خبریالانو ته وویل دا هیڅ حقیقت نه لري، خو څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل څخه په اوړي کې وایستل شول او دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې یوه له ډیرو عالي پوځي لاسته راوړنو څخه وه. د بریتانیا حکومت د سیشنبې په ورځ وروسته تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت یو پخواني کارکوونکي رافایل مارشال څرګنده کړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کابل د سقوط پر مهال خپل ډېر متحدان طالبانو ته د بې کفایتۍ له وجې پرېښودل او په خپل سر هڅې وکړې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د رافایل مارشال یو لوی تور دادی چې بریتانیایي چارواکو په داس وخت کې خپل انرژي په دې لګوله چې نشته 200 سپیو پښوګانې په کابل کې وي خیریه مؤسسې وایستل شي. مارشال وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته د صدر اعظم له لوري لارښوونه کېده چې دا څاروي له کابل وباسي او د مارشال په وینا چې د دې حیواناتو د ایستلو له امله د بریتانیا پوځان له خطر سره مخامخ شوي وو. د پارلمان کمیټې ته په لندن کې د بهرنیو چارو د وزارت دغه پخواني کارکونکي د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اګست 1 تر 15 په زرګونو ایمیلونه استول شوي دي چې نه دلبستل شوي.
د دې کس له اټکل سره سم چې د هغو افغانانو له ډلې چې له افغانستانه د برېتانیا د ایستلو د پروګرام له مخې درخواستونه ورکړي دي یوازې 15% کې ایستل شوي دي. دا کس وایي چې یو علت یې دا و چې دی یوازینی کس و چې د دې ټولو خلکو کار ورسپارل شوی و. مارشال د برېتانیا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې کمیټې ته لیکلي دي چې د اګست له لومړیو هره شیبه تر 15,000 ډېر داسې ایمیلونه ورسېدل چې دی به یې په لوستو پسې نه شوای رسېدلی. مارشال زیاته کړه چې دا ایمیلونه عاجل و او داسې جملې هم پکې وي چې لطفا زما ماشومان وژغوره. مارشال دا ادعا هم کوي چې یو شمېر پاتې کسان د طالبانو له لورې وژل شوي دي. بریتانیا په اګست کې د دوو اونیو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابله وویستل او د بریتانیا حکومت ژمنه کړې ده چې 40,000 نور کسان به له افغانستانه بریتانیا ته انتقال کړي چې د دې کسانو د ایستلو کارونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري 8:30 شوې. را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام او ځانګړې مرکه لرو. خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندې پرون په ژنیو کې وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. د پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي چې خپل اندېښنه یې په نوې ډیلي کې د افغانستان او امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانګیر نن د جنوبی افریقا له یو لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلی دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او هغه ته وویل چې واشنگټن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو راغونډېدو ته ژوره اندېښنه لري او د اوکراین چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې د یوه مینی بوس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادۍ او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشي حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنې جایزه ورکړل شو. اغلی حسن ته دا جایزه د ښځو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د دې د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پانی لمخې د کلنۍ جایزه هغه مخکخو ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې زنړۍ لپاره د ښځو د رول او د رول د اهمیت په برخه کې استثنایی کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوې او چین څخه څلور نور ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شوه. د پښتنو ته د ځواب لپاره دا شیبه پلوشه حسن په مستقیمه اړیکه را سره ده په خبرونه کې. پلوشه جانې مننه چې خبرونه ته مو زمونږ بلنه ومنله. د هیلری کلینټن جایزه هر کال هغو ښځو ته چې ورکول کیږي چې مخکښ ښځې دي، خو دا جایزه هغو ښځو ته چې په افغانستان کې دي او له طالبانو او روان وضعیت څخه شکایتونه لري څه ورکوي؟
مننه. له ټول نه مخکې خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات کړ؟ دا صرف د افغان خزو د پاره نه ده جوړه شوی، بلکې دا یو بین المللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم آف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجنډا د ښځو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه وه چې په هغه کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او دې په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري، همداسې؟
نه، بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووید دغه بندیزونه سیدی پروس کال دغه برنامه جوړه نسوله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې د حالات ده. نو هغه لپاره اول خو ځینې دوستانو سودا فکر کوي چې دا ډېر سمبولیک هغه لري، نه لري. دا ټولې میرمنې
تصادفاً پلوشجانې همدا پوښتنه چې تاسو کوئ، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واورېدل چې وایي دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې څه کار کړی. مثلا از د بیجینګ نه راپراتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هي دونه د ما او د څو مرګرو په واسطه باندې، مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو. دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره، یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې، قانون اساسي د افغانستان د مسوده د ښځو د کورنۍ قانون چې د مدني قانون نه راټولېدلو د اسناد، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا هماغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و. ځینې همداسې ده کنه؟
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي، هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي. لنجي جوړي کی، اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي. نو متواتر بیا تعلیم په هیڅ کې سم کار کولای په زرګونو انجونو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کوم سمای درکه و اغل لاری نا. مثلا منگا دو کالا مخی پینزنیم زر زوانی جونو کهی دی رخبری د اموزش یا دی خونی برنامه دی سرتا ورسوالا.
پلوشا جانی، او بخی امدغه مرکز چه تاسو یادوانی دی خزو دی روزنی مرکز دا دی طالبانو لواکمانی دو روز تا او سم التفعال ده؟
فعالیت مونږ درلوده، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فریسیو د ځینې ادارو فریسیو، متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانته سوي وو. مونږ خوشاله یو چې په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاص وو، او مونږ امیدواره دي چې ځکه دغه بالکل د ښځو یو مرکز ده، مونږ نارینه ډېر کم کارکوونکي لرو، او زیاتره د مونږ کارمندان ښځې دي، او متاسفانه په زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزې کار کولای شي، مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د مونږ خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي. او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. که مونږ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پرېږدو، هغه په کار کې شریک نه کړو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل واوسي.
ډېره زیاته مننه. پلوشه حسن د افغانستان د ښځو د مرکز رئیس و چې له ازادۍ راډیو سره د هغې جایزې په باب خبرې کولې چې څه کال یې ترلاسه کړه، او دا جایزه دې ته د هیلری کلینټن د بنسټ لخوا ورکړل شوه. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دوی ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. دوی کې یو شمېر هغه کسان شامل دي چې د جګړو او وچکالۍ له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي یا کډوال شوي. موږ له کورنیو بې ځایه شوو سره د مرستو پر پروګرام د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره هم مرکه لرو، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. اور دا کی عمر سی چې راغلی دی چې عام دې دا کسان ټول فوسیو دي چې راغلی او دا کنه څنګه سول نه خرو هغه نوم را شره دي په مرګي ول سوال کې خلک دا چې خلک ته موږ چې کو سن چې دا چې خرو ته را کړ دا یو سول نه خرو هغه نوم را شپږ نو هغه تور کړی دا طالبانو دا چې هغه مسولینو هغه کسان دې عمر سی ورکی چې هغه دی ورته کېږي نه لیکه مخ یې پاس ورپی ورکی نو د دې لاس په خلاصې دې هغه خلک ته امر ستور کې چې هغه مړی وي مسکینه نه چاله دې دې نه چا پښتنه دې نه کړی دې کې هغه ما په کور کې نو ګورې ما په کور کې نه زما شپږ منه وري ما ته یې چا مرسته نه راکړي. اول په سره کې څه د نړیوال څه دا غوښتنه ده چې خپل ځان نه ستړي کې نه دې خچې راوړي نه دې مسکې راوړي دا څه ستړي سړي ته نه رسېږي پار کور کې جوړ شي هتی دی وکړي چې په چا په کور کې ټکټرانو مټرانو لاړ دی وتی نه ورکړي که چا په کور کې چور ځان په ګلو په رمو ځي غنم پراته یو ته نه ورکړي.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته پیغام پریږدم. محترم ازادي سندي هلمند ولایت سندي ولسوالۍ څخه د مزید 24 سفر په تماس کې یم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال دا مامورین خپل کلی ته بیا یې د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې دا خور غریب خلک تاسو پاتې شي مملکنه دا د هر څلوي د هر یو دروازې ته ورولې حالت نه مان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې زما د ضمیر دا غوښتنه ده چې دا ما سلام ناصر کې او سلام په احترام.
السلام علیکم. زه د دلیل د ټول او د دین کول کوم چې سلامونه وایم. د هلمند ولایت د دلیل ولسوالۍ څخه خبرې کوم. طالبان ته مې دا خوا د دې د ولایت د څه جواب کوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د لوږې او د فقر سره مخامخ کیږي. چې به تر پایه دا جواب دي چې موږ دا چې کوه وایي چې ته د ولایت په دغه خطر باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الہادی الفتیم د کندهار ولایت څخه. موږ د دبليو پی د مسی څخه ډیر مننه کوو. مخ کې د دبليو پی مسی موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو لای کوله. او وخت چې د نظام چې اوس راغلی دی اوس وړو ورکی خالی وړو ورکی اوس دا خلک چې دی دا ګوتتون ضرورت لري، وګړو ته هم دا ولت ضرورت لري، نور خوراکي مواد ته هم ضرورت لري. دا خالي وره دا خلک څه کوي؟ او بل بیا اوس دلته دا رقم دغه دی چې ابل اپلای کارتون ورکړي اوس بیا مریض کارتون ورکړي دي اوس بیا دلته په دفتر کې ځینې ګرځي وایي تا ابل اپلا چې اخیستي دي دا واري وای نه درکو دلته سبسوي هلته د دې خلکو په نومو باندې مرسته راوځي او دلته بیا دلته کارتونه ځینې واخل چې دا مرسته بیا دوی دلته اخلي. نو او بل بیا د دبليو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي داغمی خبر ده داغ زخ کمو در مطور و مقامات پوری وره سوی دیره به مهربانی وره ده ده غریب و لستی ده ده زخ بیویره سوی وره نمینه و السلام علیکم
علی وزاده کارکون کتا سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو زه د مندرول د لغمان ولایت د مندرول د علی لیسې خوانې سرمعلم حاجي عتی الله دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې خواغه رژیم بی دغه فاسد رژیم و ریاست جمهوری ته مرسته او د پارلمان د شکایاتو دفتر ما شخصا عتی الله عریضې ورکړې. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبیري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو دخوا غصب شو. په داسې حال کې چې مونږ څلوېښت زره روپۍ په هغه کې سنکاریګانې هم کړې وې، دغه باوجود د دغو عریضو هیچ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دی چې مونږ ډېر مظلوم معلمان یو، زموږ معاشونه نشته او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، په لحاظ د خدای او د زموږ هغه حقوق کوچانو د لاس احمدي کوچانو نه واخلي او که هغه نشي اخیستلی، نو بیا د دغه دشت ګمبیري نه د سړک خواته بیا دولتي ډېره شپږ اووه سوه جریبه مځکه ده. دغه مځکه دی چې د مونږ ته لطف او کرم وي چې مونږ ته د نمرې راکړي، مونږ کورونه نه لرو، در په در خاورې په سر ګرځو. امید دی چې دوی د دوی د دې نوي حکومت د معارف پرورۍ حس په تحریک راشي او زموږ دغه اواز او فریاد واوري.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قندار ولایت سے میری کنی والی در سره پدا تو سنی وجت کی کم مرستی چراغلی دی هغه مرستی خپل ځای ته نه رسیدلی، ورور هغه مستشکل کسان ته نه رسیدلی، هغه پخوانی وکیلانو بلا او بتاری سره درولی دی، هغه وسم سره دوری دوری کی او چاته نه رسیدلی. دا مسلمانان دی وای، موږ مسلمانان یو، نشو مسلمان یو، نو باید مسلمان یې اول شرط هغه خدای کی دا دی هغه ته کی باندې دی چې الله پاره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. دا زابی رادیو او دونکو او کارکونکو ټول ته سلام وایم. یاد له سلام عمر د زابل په ولایت کې څنګه عمر کې راغلي دی د مکسو له خوا هغه ټول طالبان سره لاس کې هغه ټول ملایانو ته ورکول کېږي. ملایانې سره وړي څوارلس سوله سوه ډالرې ورکړي دي ملایانو ته، مسکینانو کونډې یتیمان تر مابین پاتې دي. زموږ د خارجي ملکوتوب څخه دغه هیله ده چې زه دغه باید ستنه وشي او مستفیقو خلکو ته باید ورسېږي.
سلام احترامات قبول کړي د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. څاش کمیډیا مې شه لپاره واړم دا چې چیرې موږ ته دلته تاثیر اعلانونه کول، دا د مرستو د کومکو د همکاري په خاطر باندې هغه ټوله مرستې قسمې دي په خدای کوم یوه دانه تر دانه پورې یا د یو کس او بېوزلو مستحقو کسانو لیدلي. هغه کوم کسانو په داسې تسې د واکو اختیارو اداره او موسسات ورکړي دي، هغو ټوله خپلو کسانو ته، خپلو ځایونو ته او خپلو خلکو ته ورکړلې، خپلو کورو ته یې وړلې، مستحق کسان ته نه دي رسېدلي. او حد پاسه دې خلک دغه لوزي او تنګې ته داسې مسالات دي چې بل لار نه لري، چې کور په کور به بدبختي او خانه جنګي یا به ټوله ورځ غلاوي. حتی اوس هم په دې ښار کې سختې چرکې روانې دي چې زیاتې چرکانې کېږي او دلته سړی هم نه معلومېږي وسلې او ټوپال کېږي او کښته او پورته خلک د شپې د کورو ایستل کېږي.
السلام علیکم. زمان قاسم خان د ننګرهار ولایت فامیلی له مو اړیکه نیولې ده. دغه زمونږ پنځه کاله کېږي چې اوسېږو، را سره چا مرسته کړې او نه چېم نه دي کې بس تشه نمره کې پراته یو او خیمې هم درولې. هغه خالي دغه د لږ یو دوه خیمې را کړې، هغه هم رسېږې دي. ما ازادي راډیو کارکونکو نه دغه
دا ستاسو پیغامونه یو شمیر اوریدونکو له دې ډلې کورنیو بې ځایه شوو ویل چې مرسته ورسره نه کیږي او که سیمې ته مرستې هم ورسیږي په ویش کې دوګونی یا د مور مېرې چلان کیږي. په همدې اړه مې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښت چې د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت څنګه دی.
په کور دننه تقریبا مونږه د یو میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځایه شوي لرو او د دوی لپاره زمونږ پلان دا دی چې کم داخلي بي ځای شوی په د تیرو جنگونو د وجنه بي ځای شوی دي، نو اوس لله الحمد جنگونه ختم شوی دي، جنگونه نشته دي. نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځېږي.
حقانی صاحب، تاسو وایئ چې 1 میلیون او ملګری ملتونه د 3.5 میلیونو بے ځایه شوو کسانو یادونه کوي، دا شمېرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې دغه سګنی بے ځایه شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروې کړې ده، زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بے ځایه شوي لرو او شاید ډېر نور مو وسي، خو زموږ د سروې مطابق دغه تعداد ده.
بله، او حقانی صاحب، د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډېر مستحق دي، دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، هغوی ته مرسته نه رسوي. دا خبرې تاسو واورېدلې مخکې؟
د دې خو یو وجه دا کېدای شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم و هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص وو چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي، خو مونږه کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی، نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکو چې ډېر غریب وي او ډېر اړتیا لري، نو هغې ته ډېره ترجیح ورکوو.
دا خو سمه ده چې د اړتیا کچه بیخي زیاته ده. تاسو یا په مجموع کې د طالبانو حکومت د څارنې کوم سیستم لري په مرستو باندې؟ دغه موسسې چې کومې مرستې ویشي، دا د تاسو له طریقې ویشل کیږي او که نه دوی خپله ویشي؟ تاسو د څارنې کوم میکانیزم چوکاټ شته؟
موږ یوازې د دې سره همدا د څارنې په چوکاټ کې ځو او د دې سره یوازې همکاري کوو. مرستې دوی په خپله تقسیموي او د مرستو ویش ته دوی په خپل لاس کې دی. سروې هم په ډېرو ځایونو کې دوی خپل سټاپ لري، نارینه سټاپ، زنانه سټاپ. موږ یوازې هم ستونزې د دوی سره حل کوو، یوازې د دوی څارنه کوو. نور دا هر څه چې دی دغه آزاد مؤسسات دي، دوی ته آزادي ورکول شوې ده په خپله سروې کې، په خپلو مرستو کې، په دې هر څه کې دوی ته آزادي ورکول شوې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وو.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوس هم ستاسې یو شمېر هغه پیغامونه اورو چې پر بېلابېلو موضوعاتو مو ازادي راډیو ته پرېښي.
هغه پیغام دی وګوره چې په کور کې نارینه خو بلای څوک چې د افغانستان یتیمانو شهیدانو کونډیانې څوک چې دا پیغام زما ټولو ته باید ورسوي وګوره چې دا موږ څه وکړو له دې سره څه علاج.
السلام علیکم، دا زادی رادیو ټوله مینواله ته یو سلام کوم. د تلپانه پالیکا دا واخراغلی بیتنگل د تانین د پنجاب لوی شهر نه. الله تعالی دې وکړي دا زادی رادیو مینول ټول را تاریخ جوړ او خوشاله وي. زموږ پیغام لازمی شریکه کی دا یو ټپه به ټول زادی رادیو ته نشر کاو. غلی سزړګی لیونی بچی، غلی سزړګی لیونی بچی، غم کا د جانا لوګی لوګی بچی، غم کا د جانا لوګی لوګی بچی. اخیری دفعه می دا په کابل کې به ذبیولا مجاهد کومندان ته ډالۍ وای. نه دې وینم نه دې ګورم، د ګوټو په پلو دې شورم، نه دې وینم نه دې ګورم، د ګوټو په پلو دې شورم. د تا دیدن په چلنده راغلی یم، د تا دیدن ته چلنده راغلی یم. الله تعالی دې کې زموږ پیغام راته نشر سي. والسلام ضروري وارو.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګهور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام زمنګ درخواست دا دی په افغانستان کې زمنګ کوم جنګ دی کنه دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او دې ایر په سستې سره زمنګ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه زر بیر شرط مساوی د کار سره کچې ته داونه بیا تاسو په زر تازيږي د ک تاسو د ساسک به ویزي په افغانستان کې دغه شان د کار نشته، جون نشته، د ګرانې نه دی ورس په ورس باندې.
څومره ګوانډي ممالک چې دي چار چاپېره سیمه خردارونه اغزن تړونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سره نه نن پرېږدمه مریضان راته پراته دي سخت حالات کې راته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کښې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کښې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کښې دي ویزه نه شي والې نو څلور پېنځه میاشتو چې خبر رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا مونږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان مونږ سره ډېر ظلم روان کړی دی مونږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی دا خو بې ګناه خلک دي بې قسمه خلک دي بې جنده بالکل خواران دومره توان او طاقت نه لري چې یو ضرر پاکستان ته ورسوي ګوانډي ملک ته ورسوي او همدارنګه ورځ په ورځ باندې مونږ له زور راکوي مونږ ته اجازه نه راکوي مونږ تګ را تګ نه شو کولی د افغانستان خو د افغانستان خلک خو دومره قرب دي کېږم له خدای پاک داسې مشر ور نه کړ چې د دوی غم وکړي او یا دا د پردیو ملکونو د مستحقۍ نه را خلاص شي خو هر یو مشر چې بیا خپل اندازې پورې وسه کوي بیا ځي د افغانستان خلک پاتې دي هېچېرته تللی نه شي او کوم خلک چې توان او طاقت لري هغه په جاز کښې تلی شي په ټانک کښې تلی شي په هر رقم ته هغه ته ګېټ هم خلاص دي هغه ته بندرونه هم خلاص دي هغه ته هر ملک پناه هم ورکوي اجازه هم ورکوي او هغه پرېښودی هم شي خو غریب خلک چې بدبختانه یا په مر یا په مریسیا باندې مړ شي یا د غریبۍ د لاسه مړ شي یا د خفګان د لاسه مړ شي.
السلام علیکم، زه ریاض له ننګرهاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. اصلا خبره خدا ده چې دغه طالبانو رئیس الوزرا محمد اشرف غنی څلور میلیونه او شپږ لکه کسانو ته معاش ورکاو او د چا ډېرې پیسې وي د چا کمې وي د چا څومره د چا څومره د ټول افغانستان کار هغې سره برابر و او دا د طالبانو دا رئیس الوزارت نو پخوانی دولت باندې هر څه وروتپل دا خور څه تاسو ړنګ کړو سړکونه تاسو ړنګ کړو جوماتونه تاسو ړنګ کړو مدرسې تاسو ړنګې کړې هر څه تاسو پلچکونه تاسو ړنګول هر څه تاسو ړنګول چې څه خرابي ټوله تاسو کوله او دوی په خپله زما په خیال ملایق دي هېڅ غلطي چې نه کېږي افغانستان هم شل کاله ما افغانان ووژل بیا بخښنه ورته کوي قاتلین راجګېږي بخښنه کوي ټول کارونه هر څه همدا تاسو خراب کړي مونږ زه دولتي سړی نه یم نه په دولت کښې برخه لرم زه یو ډرایور یا یو کاریګر یا یو مزدورکار سړی یم دولت مې لس روپۍ معاش هم نه ده خوړلی اوس تر اوسه پورې.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول روغ اوسئ. وروره زما پیغام دا دی، زه د اسلامي امارت نه دا هیله لرم چې دا د نجونو ښوونځي خلاص کړي ځکه نجونې ټولې خفه دي بې سرنوشت دي دا څو میاشتې وشوي هر یوه غواړي چې ښوونځی وایي که چېرته دا کار ونه شي نو هغه څوک چې وس لري ځي به بار ته بل هېواد ته به ځي هلته به زده کړې کوي او که څوک وس نه لري هغه به دلته بې سواده پاتې کېږي. زه نه پوهېږم دا توپیر څه دی چې په شمال کښې په شمالي ولایتونو کښې ښوونځي خلاصېږي مګر په نورو ولایتونو کښې نشته دی نو هیله ده چې په دې برخه کښې جدي اقدام وکړي او که نه کوي خلکو ته دې وضاحت ورکړي. ډېره مننه، خدای په امان.
السلام علیکم، زه افغان دوست خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه. خدای دې وکړي چې ټوله روغ او جوړ وي خوشحاله وي. کومې ویډیوګانې چې خپرې شوې دي کومې رسنیو باندې هغه حقیقت بڼه لري او دې باندې د افغانستان ملت د افغانستان وګړي د افغانستان چارواکي دي په دې باندې سترګې مه پټوي چې دا حقیقت نه لري. دا د 2013 ویډیوګانې دي، دا د 2014 ویډیوګانې دي، نه دا حقیقت بڼه ده. سراج الدین چې دي ټوله د پاکستان سره د افغانستان ټول قراردادونه کړي. زه به تا ته وسلې هم در کوم او تجهیزات به هم در کوم د امریکې په ملاتړ باندې. دا هېڅ حقیقت بڼه نه لري چې دا د 2013 2014 شوي، نه دا حقیقت بڼه ده. د افغانستان وګړي دي نوره مه ځوروي. د افغانستان خلکو ته به دوی په آخرت کښې څه جواب وایي؟ دوی به الله ته څه رقم د مخامخ کېږي؟ دوی به د الله سره کوم حساب کوي؟ الله سره به دوی څه وایي چې یاره داسې په دنیا کښې مونږ د افغانستان مسلمانانو ته د تا دپاره مونږ دغه کول؟ دا ټوله مختورې دي. دا په حقیقت ګڼم. دیالسم کال ویډیوګانې دي، څوارلسم ویډیوګانې دي، دا حقیقت بڼه لري چې دا اوس ویډیوګانې دي. په غلام خان بډر باندې اوړي دي، شریناو په کنډو باندې اوړي دي، ځاځیو په کنډو باندې اوړي دي، تورخم په کنډو باندې اوړي. دا حقیقت بڼه لري. وسلام په احترام.
دا طالبان زه چې هغه موږ وسلې نه لېږو دا لېږو ها لېږو او دا اوس هم د ننګرهار سرحدیانو لیوانه
دا ګاډي وروته او په دارین روډ باندې درول رنجر کې بار دی پرې کړی دی او څنګه پرې کړی کې بار دی نو تر کوم ته خبرې کوي.
بله سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو پرون کې اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه د خوست ولایت نه صدکیار تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله لرو چې کوم چې کوم حساب دا وګو چې چا منځګه غصب کړی ملي شتمنۍ غصب کړی دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خو د هر طرف د تره ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړي دي. میږي دی نه دا هیله کوي چې دی د هر چا سره حساب ونه کړو. دی په اعلان کړی دو دی خلک تر خپل خیخ پراخه کړو او خلک ځان باندې راټول کړو که راټول یې نه کړو افغانستان به ډېر خطر خراب بیرته لوړ شي، ځکه موږ دښمن ډېر لري. موږ په افغانستان کې ډېر دښمن لري. موږ ته څه قبرز نه غواړي. په احترام سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.